منتفی دی او دا څوکۍ به طالبانو ته ورنکړل شي.
ښاغلی فایق وایي ملګرو ملتونو د مزایق په نوم طرحه چې په فبروري میاشت کې د دغه سازمان د سرمنشي په غوښتنه برابره سوې او د طالبانو د حکومت او ګڼو هیوادونو سره شریکه سوې د پلي کولو لپاره یې هڅې پیل کړې چې دوی یې هرکلی کوي او د افغانستان د برخلیک معلومولو په برخه کې یې مثبت بولي. د ښاغلي فایق په خبره دا طرحه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت د شپږو مهمو غوښتنو ټولګه ده چې په خبره یې مهم موارد په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړول د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او انجونو حقونو اړوند نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا ده. خو د طالبانو په حکومت کې وسرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې نور موارد د مخدره توکو ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه او په مقابل کې یې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ ورسپارل دي. که څه هم نصیر احمد فایق د دې څوکۍ اړوند د خبرو پیل رد کړ او ملګرو ملتونو هم تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره د طالبانو د حکومت نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین دا بحثونه نیک اقدام بولي او وایي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حقي دی. نوموړي د مې په څلورمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په اکسپرنا خبر شوی غږیز پیغام کې ویلي،
رایزنی در مورد سپوردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامي یک اقدام نیک است.
د اسلامي امارت استازي ته د افغانستان د څوکۍ ورکړې په سر بحثونه یو نیک اقدام دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د اسلامي امارت د استازي موجودیت یو اړتیا او د افغانستان د اسلامي امارت حق دی. په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارت د استازي پښتون کې کولای شو د بیلابیلو مسایلو حل ولټوو. له بده مرغه په تیرو څو کلونو کې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي د نه موجودیت له امله په بیلابیلو مواردو کې جدي ستونزې موجودې وي.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د ملګرو ملتونو د چارواکو له قوله راپورونه ورکړي و چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما په دغه سازمان کې طالبانو ته د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو په موخه بحثونه او سلا مشورې پیل کړي دي. خو د سیاسي چارو پوهان او ډیپلوماتان وایي ملګري ملتونه د مزایق طرحې په چوکاټ کې هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړښت او برخلیک معلومولو لپاره ویشلي نظرونه، غوښتنې او هڅې منسجمې کړي. د دې ډلې پخواني ډیپلومات او د چارو شنونکي غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل،
لوی ترتیب بیا به هم یو کوشش وشي چې طالبان کوم ژمنې چې کړي دي هغو ته راوبلل شي. خو دا چې دوی ته د افغانستان د استازولۍ څوکۍ ورکړل شي په ملګرو ملتونو کې، زه فکر نه کوم چې په نزدې لاقل د تصور وړ راتلونکي کې دا کار وشي، ځکه چې تر ټولو د مخه دلته به یو کمپلیکس یا یو مجموعه د اقداماتو ترسره شي. د طالبان مشران سره پاس اتلس کسان د اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي او د دوی په اړه اتفاق ته نظر هغه پنځو دایمي استازو د امنیت شورا د ملګرو ملتونو په منځ کې نشته.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته دوی څو ځله ټینګار او غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د دوی د حکومت نومان سهیل شاهین ته ورکړل سي. خو ملګرو ملتونو په ځلونو ټینګار کړی چې طالبان باید ټول نړیوال اصول خصوصا بشري حقونه او د ښځو او انجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو د قوانینو له مخې په یاد سازمان کې د یو هیواد د دایمي استازولۍ څوکۍ یوازې هغو حکومت ته سپارل کیږي چې د نړیوال مشروعیت په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د اکثریت لخوا په رسمیت پیژندل سوی وي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبې په ورځ وویل چې هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردغان سره د اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو لپاره کار کولو ته لیواله دی. دا تبصره د دواړو مشرانو ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو وروسته وشوه. نور حال په دې راپور کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبې په ورځ د غوی په 15مه پر ټولنیزې رسنۍ ټرس کې ولیکل چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هغه ته د ترکیې د سفر بلنه ورکړې وه او ټاکل شوې ده چې اردغان هم واشنګټن ته راشي. ټرمپ زیاته کړه چې هغه لیواله دی چې د ولسمشر اردغان سره کار وکړي تر څو د روسیې او اوکراین ترمنځ دا وژونکې جګړه سمدلاسه پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې کیف او مسکو د اوربان لپاره راضي کړي. هغه مخکې له دې NBC نیوز سره په یوه مرکه کې هیله څرګنده کړې وه چې د سولې تړون لا هم ممکن وي. په داسې حال کې چې دا یې هم یادونه وکړه چې د اوکراین او روسیې سره دغه صبر محدود دی. په هغه مرکه کې چې د می په څلورمه خپره شوې، ټرمپ زیاته کړه یو وخت به راشي چې زه به ووایم ډېر ښه دوام ورکړئ خپل حماقت ته او جګړې ته ادامه ورکړئ. ترکیه چې د ناټو غړی دی، د روسیې د یرغل له پیل راهیسې هڅه کړې ده چې د تورې بهیرې له خپلو دواړو ګاونډیو روسیه او اوکراین سره اړیکې وساتي او دوه ځلې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو کوربتوب کړی دی. د ټرمپ په وینا په دې تلیفوني خبرو کې چې هغه یې ډېرې ښې او رغنده وبللې، دواړو مشرانو د سوریې، غزې او نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې له اردغان سره اړیکې ډېرې ښې وې. د ترکیې د ولسمشرې دفتر اعلان وکړ چې اردغان په دې تلیفوني اړیکه کې له ایران سره د امریکا د اټومي خبرو اترو ملاتړ هم څرګند کړ. هغه دا هم ویل چې د سوریې پر وړاندې د بندیزونو د کمولو لپاره د امریکا هڅې کولی شي په بحران ځپلي هیواد کې د ثبات په راوستلو کې مرسته وکړي. واشنگټن مخکې ویلو چې په ډسمبر کې د بشر الاسد له لرې کېدو وروسته په سوریې باندې د بندیزونو هر ډول عادي کول به د سوریې د نوي چارواکي لخوا د ترهګرۍ سره د مبارزې په څیر لومړیتوبونو کې د تایید وړ پرمختګ پورې اړه ولري. اردغان په تلیفوني خبرو کې د غزې د مسلې یادونه هم وکړه او ټرمپ ته ویل چې بشر مرستې باید پرته له کوم خنډ څخه غزې ته ورسول شي. ټاکل شوې ده چې ډونالډ ټرمپ راتلونکې اونۍ سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو شمېر افغان کډوال ماشومان چې له پاکستانه د ایستلو پر مهال له خپلو کورنیو جلا شوي وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې له پاکستان د تورخام له لارې په ستنېدونکو کې کډوالو کې شاوخوا 40% ماشومان دي چې ځینې له خپلو کورنیو څخه جلا شوي دي. نور حال په دې راپور کې
نه کلن شفیولا چې څمو د وړاندې د پاکستانی پولیسو لوري ونی ول شو ل خپل کورنۍ جلا افغانستان ته ستون کړل شو. هغه اوس مهال په ننګرهار کې لوی کورنۍ سره اوسیږي. نوموړي نن دوشنبه د مې 15 ازادي راډیو ته ویل چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې دا او داله کورنۍ لري له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي ویل غواړي چې ل خپل کورنۍ سره بیرته یو ځای شي.
بازار تمام تلی بازار کنی ولا جو اوری زیارت تے اج کی کی یمو مت رپورٹ کو ا تمام مراد افغانستان کی پلار ما پاکستان تو پات.
عبد الله چې په پاکستان کې د ایس ای سی یا افغان تابعیت کارت لرلو په ورسته کې خپل کورنۍ پرته افغانستان ته استول شوی وای چې تازه یو اوخه چې سوار لسکاله عمر لري هم خپل کورنۍ پرته پاکستان له دې هواده استل او اوس دواړه په افغانستان کې له کورنۍ پرته له سختو ستونزو سره مخ دي.
یو بیا وخت دا غیر د پورتر دی هغه تقریبا د غسوار لسکاله ته چاره دی مور بل عرب دورونه ټول هدا دي چاره غوند دې د ګرځي د ته مشکله کله یو قرباني دی یو ورځ دوه ورځې یو کله یو ورځ بل کور کې ولا کې ډوډۍ نه دا ډوډۍ په چا کار په زړور زړه نشي خوړه ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون د مې په څلورم د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف راپور ورکړ چې د تورخم لارې هر ورځ زرګونه افغانان خپل هیواد ته ستنېږي چې شاوخوا 40% ماشومان دي. یونیسف ویلي چې په دوی کې ډېری له خپلو کورنیو خو یو شمېر یې له کورنیو او پالونکو پرته راستنول کېږي. په راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د تورخم پولې ته رسیږي ډېری پریشانه، خفه او لومړنیو توکو ته بیړنۍ اړتیاوې لري. یونیسف دوه اونۍ وړاندې ویلي و چې په تیرو اتو میاشتو کې د بیرته ستنېدو په بهیر کی و سو دوات یا ماشومان له خپل کورنۍ سره جلا شوی او خود دغه صندوق په مرسته بیر تخپل کورنۍ سره یو ځای شوی. د اداري ویلو چې په دې موده کې له پاکستان د وستل شوی او افغان کډوالو نږدې 2/3 برخه ماشومان په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیسیار د یک شنبه په ورځ خپل ایکسپانه په یو بیان کې اعلان کړی چې په 13 اپریل میاشت کې 2,50,000 افغان کډوال په خورا سخت شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوی دي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې پر راستنو شوی افغانانو کې هغه خزي او نجونی هم شامل دي چې د نجونو او خزو پر تعلیم، کار او د تګ راتک پر ازادۍ او د لګیدلو محدودیتونو لکبله لنا سرګند راتلونکي سره مخامخ دي. یو شمېر ستنی شبي کورنۍ وایي چې اوس مهال په افغانستان کې له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو نه غواړي چې ژر تر ژره ورسره مرستي وشي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي له اړوندو ادارو او ځایي قانون غواړي چې د تڼیو ولسوالۍ د عدمیت په تفریحي سیمه کې د ځنګل بهانې مخه ونیسي. یاده سیمه چې په نخترو، څیړیو، چنارونو او نورو زینتو ونو پوښلې ده، د رخصتۍ په ورځو کې ورته له بېلابېلې سیمو ګڼ خلک ورځي او هلته تفریح او مېلې کوي. د خوست اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي که چیرې د عدمیت د ځنګلونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي، نو یاده سیمه به هم د دې ځای د ځینو نورو غرونو او غونډیو په شان اشاړه او سپیرشی. نور حال دنجیب الخیل پر راپورک.
د خوست اوسیدونکو او د تڼیو د غرې سیمې ادمه متتلل یو شمېر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادمه مت د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادمه مت سیمه په ملي پارک بدله شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسیدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادمه مت سیمې ته تللی مشال رادیو ته وویل:
اوس وخت کې مونږ ولې دل خلک چې دي ونی وایي په دریارو کې ډېر لرګي مونږ ویل دل چې تال دي خلک ونی وایي شنو ونه تېر خوستې دو مونږ د دولت په ارګانونو مونږ دا غږ کو دې نه دا هیله لرو چې دغه مخه ونیسي او د تڼیو قومي مشرانو مونږ دا غږ کو چې باید دوی داسې په خپل منځ کې یو تعهد وکړي، یو تړون سره وکړي چې د ونو وال چې دا باندې کې.
د خوست اوسیدونکي له اړوند ادارو دا هم غواړي چې د اد محمد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنې ته پام وکړي. د خوست یو بل اوسیدونکي رحیم ګل ساجد وویل:
دولت ته دا پور دي شنه کې ته پوره چې دغه مخنیوي او چې د ځنګلات لکه ځنه زیات په خپل ول چې ولې شوي دي یا یس ولې کیږي دغه باید دولت مخه ونځي او لس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکي وویل: که څه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کمه شوې، خو دا چې د غرییزو سیمو اوسیدونکي کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډېرې شوي دي. ځایي اوسیدونکی نوررحمان غوښتنه کوي چې د غرییزو سیمو اوسیدونکو ته دې یو شمېر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ورباندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بدبختانه چې د دغه سیمې خلک ډېر غریب دي، نو داسې کوم اقتصادي هغه نه لري، نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونې چې هغه وهلې د دغه طرفه د دوی کرنی اقتصاد جوړېدو. نو د دولت نه مونږ هم دا غوښتنه ده چې د دغه سیمې خلکو ته یو څه داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه ښایسته وي، هم دغه لرګي پاتې وي، هم دغه شته ونې پاتې وي.
د دې په خوا کې د ادمه مت سیمې سیلانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرله پسې غوښتنو سره سره هم ادمه مت لاره نه ده جوړه شوې.
ستاسو له پیغامونو
څومره چې مرستې افغانستان سره وشي هغومره به د دې خلکو اقتصاد لږ ښه شي او خلق خو خامخا مشکلات خوشته دی ډیر دي. زیاتره خلق خو په دغه کې ستونزې ډیر لري، کورونو په حساب کې ستونزې ډیر لري. کم تعداد خلق به دسی چې هغه به درې وخته خواړه څه برابر کړي، ځکه چې دلته مزدوري هم دسی خاص نشته دی او بیا کیم د ورځې 200 افغانۍ مزدوري ده او دا یو وړوکی کورم چې دی د ورځې 500-800 پورې مصرف کیږي. توکم دا ده چې دا هیوادونه افغانستان سره مرستې وکړي، کومکونه وکړي او افغانستان څه نا څه په پښو باندې ودرېږي او د دې بېوزلو غریبو خلکو یو څه نا څه کومک وشي ورسره.
دا خو هر سړي ته پته ده او که بهرنی دی او که داخلي دی او که هر یو شی دی، افغانستان د داسې یو غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي، د کارونو مشکلات پکې شته دي، د مرستو ضرورت پکې دی، د هر یو شي او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شي اړتیا لري او ضرورت یې لري. پښتنه همدغه ده خور جانې د غونډې نه خدای دې وکړي چې زمونږ په ګټه باندې پای ته ورسېږي چې دغه مرستې وشي نو ډېر به هم ښه شي. دلته زمونږ خپله په شینوارو کې ولاړ چې ډېر مظلومان شته دي، ان داسې خلک شته دي چې په سړک باندې دا اوس هم ناست دي او غریبانان په دې سخه غرمۍ کې ناست دي، خو چا وس نشته چې کومک ورسره وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
آزادی ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملمخ پرونی ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې له خبریالۍ سره خپل مینه نه ده پریکړې او خپل مینه یې نه ده پریښې او راغلې ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي. ګلالۍ دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی دی او بلخره دلته دې میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه اوسې جانې تاسو ته او ټولو کترم لیدونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسې ډیره زیاته مننه کوم. له رسنۍ سره زما د کوشنوالې مینه والا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پریزنټر اوسم. د دې څنګه ټول رسنۍ زمي ډېر کارونه شواله زما سره مینه ډیره زیاته وره. نو تقریبا زه د دیارلس کلونو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له میلمنو سره همداسې، له هلکانو او نجونو سره، په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شوله. ما د غیس خروسته لرم چې څنګه ماته پیدا شوله، لیکن اولینه شزنه خبره لازم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فالټونه مې پیل کړل. هغه نو ورسره بیا زراله مکندار ته کندار ته څوک پاتې شوله. ما امنه چې څنګه مولا ورسنیس فالټونه مې هم سره لودلې. یوسف فالټونه مې وا تلویزیون کې ورسره ولا غین ورسره بیا راله مقابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیز کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 کال پورې ولا ما غین ورسره کله چې بیا
حکومت اوس ګلالی جان پر همدې باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغلې؟
په 2008 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسیې کې زما په خپرونه باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار ور باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یازمه ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم، یا خندا ډېر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې دوستانو ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کینسل کړی و. نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر ومې کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا زما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدل، یا یو پریزنټر یو خبریاله یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکې، دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راسم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی؟ بل اخره لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوه ارسنی ول. که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سرحدونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، که دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي، ګاونډیو هېوادونو کې پاتې وي، قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نه سي ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی، له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی وه، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیات همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و هملته ولم تر اوسه وخته پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه به اورکی ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپله لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستئ فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. موږ سره نه وله کله چې قطر ته ولاړو، هلته زموږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغوی له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شو چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتونو وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه وه چې بلاخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لاس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پان او میدان طرف ته روانه سولم. دا ستونزه ما لپاره ډېر زیات سخته وله. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاړم مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادتله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپله وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې ایستافه خپل ځان مانس مې پیدا کولی، ژړل مې، حالات مې شنول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی و.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ دې هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی شي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم، درې څلور ساعته زه میدان هوایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیا چکي. هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس وم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورت شوم، ما سره یو بل ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دې پوره سولو. زه یو رقم ګنګس ولم، چې یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسا کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاستې، بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي، او بلاخره هم دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسا کې په تلویزیون کې کار کوئ؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي. په ټوله فرانسه کې د هغوی سره مې کار شروع کړی، تقریبا یو اووه میاشتې له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی با خیره تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خویندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، زیات خوشاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستانو زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې وو، د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ما ته لکه ګلالۍ ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی، او اوس فعلاً د پښتو خپرونی، دوستانه خپرونی، او بشنو وګ خپرونی، او د لنډیو خپرونی مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلې سي د کډوال لپاره، د افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خپرونی باندې شوې دي، یا دغه ډول خپرونه تل نه وړاندې کی، تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ، دغه خپرونی دغه په زړه باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډیره خوشاله یم فعلاً، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی هم لکه ما غوندې مسافرې په نورو هېوادونو کې بل خصوص موږ مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونه کې از ډیر د خوشحالۍ احساس کې ډیر خوشحاله، ځکه د دوی زړونه ډک دي، او دوی دا رقم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تېر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري، تر څو دغه جرون له وضعیت څخه هم خبر ارڅ چې هغه په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په ساده ولدی دا هغه د جالب خاطرات څخه هم خبر سي او د سنگ په خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د غوی لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغ خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال کمیږي یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوانه هم دغه ده چې د شوز بیگم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوزو ته ورکوو، هغه خبرلانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دغو میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بېلابېل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مو کوو چې بلاخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کوي، هغه هېواد چې هېڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کېږي، تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بلاخره خپل مقصلک ته به ادامه ورکوئ، تلویزیون کې به کار کوئ، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګیټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیشتر رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته عالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، موږ سره خپل فرانسوي درسونه هم سره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپل هیر مې له لاسه نه درکړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي، که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې شاره مرسته یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ما ته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ما ته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې، که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتې، د دوی دا چلند چې به ما کتې، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه اوسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاس ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تاسو سره کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې.
نو ذهنی ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت به ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغزې ته راتلل او کله چې به ما سره مخامخ کېدل او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دې به زه ډېر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډېر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډېر زیات سخت ده یو نجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدی او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې ما ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. او په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم، کله چې ما په غلطه پر رسنیو کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې سالور نن نه ده راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره په رسنیو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته شته د سره کار شروع کړی ده. د ماغه مدیر نوم یې راته واخیسته. ما هیڅ څه ورته ونه ویله. یو رقم رنګ د سزیر واوښته. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل چې شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځاینه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، داته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنیو کې کار کوي، باید د دې ځاینه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانانو کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زه زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بل اخره بیا رالم کابل ته.
بله بله، د خوانزي مسله د میاده کړل، کده خوانزي له دوران دی راته وی ګولاله جنې چې خوانزي کې څنګه به هلته دې مینه لاندې خبره لې سره پیل شوې و، علاقه درته درلودل کنه؟
زه درس وکړم، زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصوم، تاریخ زتلم دفتر تلم، ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کم. او یو ځانته مې ورکم د شې ساسکوي انرژي ساس مې کوم ډیره خوشاله خپل سم فهمت مې ول چې نس خبرونه د لایف خبرونه مې ومال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت دی. بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم، هغه ډیره تشویق ولا ما هغه ډیره خوشاله ول. اته دا مخ په لهيله دا وي پوسټر وکړل د چاوي په موشل چرسونو کې کار وکي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله. صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکي. دا غوې مره امینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویق کوله، ما چا برته توفیر اوره چا و پریش کې نه ولا ما هغه نورم د دې تشویق را مو چې زبایت لام پر سنیزو فرتون باندې لا هم بوخت سم خپل فلتون ته دوام ورکړي.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلاله جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر ذات سون سره مخامخ شي، کورونی سون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سون ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس د دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکول بل اخر دې مزل ته دی مارکړه
باور کې اوسې جاري لکه څنګه سمه مخ یادوري وکړه. دار له سکالو د انسان عمر ډیر کم دی، اس په غشو بعد باندې نه پويږي. صرف په دا وخت کې انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینه ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولی موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والی ولو چې منو مینا خلم، اته زه ډیر کوښښنی ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې ولایت مقام ته د نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سما. الته د ناتو سفیر اتل چې دا غزه عکسونه واخلم او راپور ور باندې جوړ کما، د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبري نه يم. دا عکسونه ماتون دا فلاتونه چې مال دل یا دا چلان سه مال دې زه ورکم نه هله به کم چې دا نه خبري نه تلویزیون کرا را ترګند دل یا په درېدو ریډول لاري د دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی. کوم خپل هیره بم لاس نه ور کوله ملاتمن یو ستونزه وجود لري زبې د ستونزه پیدا کوم او د هغه لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیره زیاته بهشت می خپل هیله لاس نه بل
هم څو حساب لري زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بل لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حساب لڅو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي ته ما ته کول چې ته یوه قوي نجلۍ یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولی چې زه بې په ګرمي کې هم تر لاس نیولې وم په یخ کې به هم تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر رایډو پورې بیې هلته تر هغه ځای پورې بیې وړلم هلته زما د رئیس سره زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ یې ما ته راوړې ده همالته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ور نه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم او هغې تشویق کړې اوس یم تشویق یا
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورته وی تاسو کې لیدل وی چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختین دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما افلاک اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوسې زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې یوه معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل همدغه وزما څخه یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې هغوی ته ما ویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخې څوک سم کار ودی دا خبره ډېره بده لګېدله هغه هیڅکله وای نه څنګه څه کېدلای او دا ټولن د دې نه د شته ټولن د پمدا شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدا خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کوله مرکې به مې سره کوله او مور سره په همدا شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما مشه ورته مور مینه مې وچی زه یې تشویق کړل ما اوس ما پلار هم په دې باندې راضی کړ چې دا دې ورته اله راموزه کوله سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه استاذی کوله سم نه ډاکټري ورخه ته راتللی سم همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلارم زما سره راځي سول او ویول چې اوس راوته دوام ورک
bale شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوسته په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينته ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لږه څخه مخته بيسي
البته فقره سرات ز چمتوی مچولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې تدل کوم زما خوشاله خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پغه سرات کې پغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اكون راکول سي یا ز خپل ځان په امنیت کې وګړم یا ز خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم ز سل فی دا خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشه د المارت لزون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو وسو
bale pa urusi ke bi ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de de ehsas kawi che saral dumra sun sara sara bi ham dari ke bal kham da faisala chita kade da ghlar ta bedam war kawi
او سې جان سونز لا هم خاتم نه دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما خیا دا وری وکړه مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونځ سره زلام لاس او گریوانې ما زه سار چې دفتر تر ازمو بيسته د دفتر څخه کور زه مې خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لام ستونزې تاسو زلام خلاص نه دي خو زلام ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې ما چې زما ساده چلرم یا ست ټارګټ چلرم ډیر زر پتر لاسه کړم
ډیر زه تمنه نه ژوندې سیغلی کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې موند اخیسته و د خپل مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډیر زه تمنه
مننه تاسو نه مننه